د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پیښور کې د سهار لس بجې شوې د لس ناتر یو لس بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاستا سکوربایم امید دی چې ورځ به مو نیکمرغه وي. په دې خبرونه کې در تاسو رپورټونه لرو او په دویمه نیمایي کې یې د روغتیا او درملنې خبرونه اورېدلی شئ. خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې ستاسو پام ورته راړو، د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا د نرسانو تنظیم دړکه ورکړي که غوښتنې ونه منل شي په هلتال بلاس پوری کړي. د افغانستان ولسمشر یو وار بیا د واک د لیږد لپاره په انتخاباتو ټینګار وکړ. او د یو تازه امریکایي رپورټ وایي چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د انساني حقونو حالات مخ په خرابېدو دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا د نرسانو تنظیم د احتجاجي ناستې او لاریون په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی مطالبې د زر تر زره ومنل شي. یاد تنظیم پرون په پیښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته د احتجاجي ناستې پر مهال له رسنیو سره خپلې غوښتنې شریکې کړې چې پکې د ملازمت د قواعدو ضوابط ټاکلو، ملازمتونو پخولو او دوی ته د صحت الاونس ورکولو په شمول لس غوښتنې شاملې دي. د نرسانو تنظیم په اخر کې د صوبایي اسمبلۍ نه د پیښور پریس کلب پورې احتجاجي لاریون وکړ او هلته یې دړکه ورکړه چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو دوی به د کورونا په دې بیړني حالاتو کې په هلتال کولو مجبوره شي. د دې احتجاج او غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت رسمي دریز لا هم مخې ته نه دی راغلی. په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ له وجې په تیر یو شواروز کې سل کسان مړه شوي او نور څه د پاسه څلور زره کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې د کورونا ناروغانو ټول شمیر له شپږو لکو درې شپېته زرو نه واوښته چې پکې یې څوارلس زره درې سوه شپږ پنځوس مړه کړي، خو څه د پاسه شپږ لکه ته بېرته رغېدلي هم دي. دا را د نړیوالو شمیرو راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون تر مخه په ټوله نړۍ کې تر اوسه دولس کروڑه یو اتیا لکه او څه د پاسه څلور څلوېښت زره کسان په کورونا اخته شوي چې پکې یې څه د پاسه اته ویشت لکه او دوه زره مړه کړي، خو له اووه کروړو شپږویشتو لکو او اویا زرو څخه زیات کسان ته بېرته رغېدلي هم دي. د افغانستان ولسمشر یو وار بیا د واک د لیږد لپاره په انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی پرون د استنبول پروسې د نهم کانفرنس پر مهال د تاجکستان سرخار دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو سارنه دې په نړیواله کچه وشي. ښاغلي غني زیاته کړه چې د اوربان سارنه دې هم نړیوال وکړي او کله چې افغانان د سولې او توافق ته ورسیږي دا به د لوی جرګې له لوري تاییدېږي. طالبانو د ولسمشر غني د وروستیو سرګندونو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. د استنبول پروسې د نهم کانفرنس پرون دویمه وروستۍ ورځ او تمه ده چې تر دې وروسته په ترکی کې د افغان افغانستان د سولې په خاطر غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې ټاکل شوې ده چې د افغان حکومت او طالبانو د استازو نه علاوه د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو استازي هم ګډون وکړي. په افغانستان کې د یورپي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د پولیو کمپاین د ټیم دریو خزینه غړو وجنه په کلکه وغندله. یاد ټولنه وایي دا پیښه د بشرپالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. دغه ټولنې تېر ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د دې پیښې عاملین باید زر تر زره عدالت ته وړاندې کړل شي. دوی وایي روغتیایي کارکوونکي باید په نښه نه شي او د روغتیایي مرکزونو درناوی پکار دی. پرون په جلال آباد ښار کې په دوو جدا جدا بریدونو کې د پولیو د کمپاین درې خزینه کارکوونکي ووژل شوې. تر اوسه د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اورئ. د انساني حقونو په اړه یو تازه امریکایي رپورټ وایي چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د انساني حقونو حالات مخ په خرابېدو دي. په دې رپورټ کې د روس او بیلاروس په خاص توګه یادونه شوې ده. د رپورټ تر مخه په بیلاروس کې د جمهوریت په لوا پرامنه احتجاج کوونکو پر ضد د ظالمانه قوت استعمال شوی دی او په روس کې اپوزیشن لیډر الکسی نوالنی په نخښه کړل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د یو بریفینګ پر مهال وویل د یادو هیوادونو ترڅنګ زنو نورو هیوادونو حالات خای چې د انساني حقوقو صورتحال ناسم اړخته روان دي. په دې رپورت کې د 2000 کال پر مهال د نړۍ په نږدې 200 هیوادونو کې د انساني حقوقو جاج اخیستل شوی. بلینکن د دې رپورت وړاندې کېدو په موقع وویل په 2000 کال کې هم ډیر زیات خلک د ظالمانه حالاتو سره مخ وو. په دې رپورت کې په چین هم نیوکه شوی او په سینکیانګ صوبا کې د ویغور او نور مسلمانانو ډلو چې په اقلیت کې دي ورسره د چینایي حکومت چلند په سختو ټکو کې یاد شوی او دغه کلنې نسل کشی او د انسانیت پر ضد جرمونه بلل شوې دي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو نه ساته خبرونو کې مو د دې سات تازه خبرونه واوریدل. اوس د دې غړی په اول نیمای کې اسو ریپورتونه لرو. په دویم نیمای کې د روغتیا او درملنې خبرونه اوریدل شي. ورزو د ریپورتونو لورته. پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د نرسانو تنظیم یو احتجاجي ناسته او لاریون وکړ چې په کې یې له حکومت د خپلو ملازمتونو په لړ کې لاس او غوښتنې له رسنیو سره شریکې کړې. صوبایي حکومت او د صحت محکمې چارواکو له هم په دې اړه سندې ویلي. د نرسانو تنظیم د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ نه د پیښور پرس کلب پورې د احتجاجي لاریون وروسته دړکه ورکړه چې که غوښتنې زر تر زر ونه منل شوې نو امکان دی چې د کورونا ناروغۍ په دې ایمرجنسي کې هم دوی په هسپتالونو کې د روغتیایي خدماتو ورکولونه بایکاټ وکړي. په دې هکړه نور تفصیل له پیښوره زموږ خبریال غلام غوث را کوي.
تیره ورځ په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د نرسانو د تنظیم د سوري لاندې د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ مخې ته احتجاجي ناسته ترسره شوه چې د پیښور ترڅنګ د سوې د نورو ضلعونو هم نرسانو پکې برخه واخیستله. دوی له حکومت د خپلو ملازمتونو په لړ کې لس غوښتنې د رسنیو سره شریکې کړې. د احتجاجي لاریون پر مهال د نرسانو د تنظیم جنرال سیکرټری انور سلطانی بیبي مشال ریډیو ته وویل
10 پوینټ ایجنډا مونږه د نن نه یو میاشت مخکې ګورنمنټ سره جمع کړې ده چې پای کې د ټولو نه اولنی ډیمانډ زمونږه سرویس رول او سرویس سټرکچر په 2018 کې زمونږه سرویس سټرکچر پاس شو او دا غي نه پاس شې نو سرویس رول ته خبرې اشاره دا ګورنمنټ هغه ډیلی کړې دي. دا هغه سرویس رول په وجه باندې زمونږه سینیئر نرس چې دي نو هغه په هغه سیم گریډ کې ریټایر شوې. سیکنډ زمونږه ډیمانډ د ګورنمنټ نه ده چې زمونږ د ایم ٹی آی سون نرس دي هغه چې دي نو ریګولر کی هغه په کنټریکټ باندې لګیا دي جاب کوي. دریم اهم مطالبه زمونږ دا ده چې په هر یو ډسټرکټ کې په هر یو پروینس کې چې دي نو خپل ډایریکټریټ دی نرسنګ ډایریکټریټ هغه زمونږ دلته نشته. نو مونږ ګورنمنټ دا ریکوست کړی چې زمونږ خپل ګورنمنټ ډایریکټریټ دی مونږ ته جوړ کړی شي. څلورم مطالبه زمونږ هیلت پروفیشنل الاونس ده.
د دوی د نورو غوښتنو په اړه د مانسهره ضلع نه راغلي یوې نرسي مشال ریډیو ته وویل
جی زمانو نبیلہ خان دی او چې یو نرسه پی ایچ ڈی لیول تک تعلیم حاصله کړي خو د دې باوجود د پریکټس اجازه نه ورکړي او د دې په مقابل کې یو میډ وایف چې کوي هغه دی لکه میډ وایف یو میټرک کړي او بیا یو کال ټریننګ کړي نو هغه چې نو هغه لکه اجازه ورکړي یعنی هغه کلینک کوي چې دا څومره دا زمونږ کمیټیانه جوړې شوې دي کنه هغه کې زمونږ د نرسنګ نمائندګي نشته مونږ چې هغه کې زمونږ د نرسز نمائندګي هم وي.
ځینې نورو بیا مشال ریډیو ته وویل چې دوی له تیرو 15 کلونو نه د حکومت نه دا ډول غوښتنې کوي او تر دې وړاندې هم دا ډول احتجاجونه ترسره کړي دي خو د چارواکو لخوا دوی ته د دغه غوښتنو د منلو د جمنو باوجود تر دا مهال د هغوی مسله نه ده حل شوې.
مریم امبرین پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ نرسنگ ایسوسیشن پشاور دس چل دے چمگا کو ڈی جی تا سیکٹریز تا منسٹرز تا سی ایم ہاؤس پورے ہر زے کے چدے مونگا اخپل اپلیکیشن اخپل چدے آگا ویلے دے نو 2018 نا اس پورے چدے مونگا مسئلے نا حل شوے دے کنا نو آخر چے انسان چدے کنا بیخے چے سخکاری نا پروڈو نا راشی نو مونگا سرم سیم دا دے مونگا کو گوڑو چے کووڈ چدے سیزن دے پیشنٹ تا مونگا مونگا ضرورت دے ہاسپٹلس تا مونگا ضرورت دے مونگا کو دوی یو چمونګه چې د پیشنټس هیلپ کو او چې د خپل ځای چمونګه کم هاسپټل کې ځای دی ال تا خپل ځای کې نو ګورنمنټ مونګه ته مجبور کو چې مونګه خبرو ته بیخه وګ نه کې دي نو دې د وجه نه مونګه نن روډو نه تروتیو.
د صوبایي حکومت او د صحت د محکمې د چارواکو لخوا د نرسانو په دې احتجاج مکمل خاموشي مخې ته راغلی ده او د چارواکو لخوا د ډاډ وړ ردی عمل مخې ته نه دی راغلی خو تیر مازیګر دوی بیا د پښتونخوا د اسمبلۍ نه تر پیښور پریس کلب پورې یو احتجاجي لاریون ترسره کړو او د پیښور پریس کلب مخې ته دوی دړکه ورکړه چې که غوښتنې زر تر زره ونه منلې شوې نو امکان دی چې د کورونا ناروغۍ په دې بیړني حالاتو کې هم دوی په هسپتالونو کې د روغتیایي خدماتو ورکولو نه بایکاټ وکړي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
پا
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAALRADIO.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بنو د جانی خیلو مشرانو د خپلو سلورو هلکانو د وجنې پیخه پر ضد نه ورځنی احتجاج له هغه وروسته ختم کړ چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ وی حکومتي ډلې د دوی د غښتنو د منل کېدو ډاډ ورکړ. له دې غښتنو مهمه هغه د سیمه د وسلوالو له موجودیت پاکول دي. د جانی خیلو د جرګې یو مشر وایي د دوی تر پرلت وروسته داسې ښکاري چې حکومت د سیمې د امن کولو په چاره کې سنجیده شوی دی، خو د چارو ځنې شنونکي بیا وایي تر څو چې پاکستان د افغانستان په اړه پالیسي بدله نه کړي په دې هیواد کې مکمل امنیت ټینګېدل امکان نه لري. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی یو سلاکار بیا ډاډه دی چې د سیمې د خلکو باور یې ترلاسه کړی او دا چې هغوی به له حکومت سره په ګډه په سیمه کې د امن لپاره کار کوي. په دې هکله نور تفصیل د هارون باچا په رپورټ کې اورو.
د مارچ پر یو اجتماع د بنو په جانی خیلو کې د ځایي ولس احتجاجي پرله تر هغه وروسته پیل شو چې پر همیاده نیټه د دې کلي په یوه څنډه کې د سلورو هلکانو مړي وموندل شول. دا هلکان شل ورځې مخکې لا درک شوي ول. د کلی خلکو د دې هلکانو مړي هم په خپل پرلت کې ایښي ول. د مارچ پر اتیشتمه د هغوی له تابوتونو سره د اسلام آباد پر لور مارچ پیل کړ. لاریون د پولیسو د ناکو او اوښ کې باون کې ګیس باوجود پر همدغه ورځ ماښام مهال بنو ښار ته ورسېد. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان هم بنو ته رسېدلی و او هم د نوموړي په مشرۍ یوې حکومتي ډلې چې پوځي او استخباراتي چارواکي هم پکې شامل ول په کمشنر هاوس کې د لاریون له مشرانو سره ولیدل او د سهار تر څلورو بجو یې مذاکرات ورسره وکړل. د مارچ پر 9 د حکومت او هم لاریونوالو لخوا د مذاکراتو د کامیابۍ تر اعلانونو وروسته په بنو کې لګول شوی احتجاجي پرلت ختم او د څلورو هلکانو مړي په جانی خیلو کې خاورو ته وسپارل شول. د جانی خیلو د جرګې یو مشر او د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړي عدنان وزیر د مارچ پر 10 مشال لډو ته وویل په تیرو څو ورځو کې داسې نخې نښانې لیدلي چې ګواکې حکومت په سیمه کې د موجودو وسلوالو پر ضد عملیاتو کې سنجیده دی. خو نوموړي زیاته کړه چې یو بل بې ګناه کس یې هم ووژل شو نو پر ضد به د ولسي پاڅون مخه بیا څوک و نه نیول شي.
پر ریاست باندې دا زمونږ حق دی چې دی به ماته تحفظ را کوي. زمونږ ورته چې ماته به عملن دا امن ته خی لګ ټایم کې د دوی صدا سره هغه کوشش مونږه تلګ ډیره تسلی ملو شو. دا به بری دی چې راغله چې مونږه په سٹامپ پیپر باندې لیکل تا واخیستل. مونږ په توار پر باندې د قوم جرګه مو راغخته ده. مونږ دا وایي چې بغیر وینه توی شي او زمونږ په پښتونخوا وطن کې د اعلی پاک امن راولي او کچرته زمونږه دا حق مونږ ته ملو نشو نو احتجاج د لاره مونږ لچا باندې کړنه نه ده. نو بیا به مذاکرات بیا بس اسم نه بس بیا به مونږ زو څومره سر باندې کپن تړلې ده.
حکومت درې کاله مخکې په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د احتجاجي ناستې په نتیجه کې هم لوس کړو چې د غورزنګ غوښتنې به په تدریجي ډول پوره کوي. له دې غوښتنو په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د قاتلینو نیول د پخوانی فاټا امن کول او له ماینونو یې پاکول مهمې هغه وي. خو د غورزنګ غړي وایي حکومت پر ځای د دې چې خپلې ژمنې پوره کړې وای برعکس یې د پښتنو د حقونو لپاره د دوی مبارزه ورته ګرانه کړه او یو شمېر مشران او فعالان ملګري ورته بندي کړل. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وایي پښتانه خپل حقونه د یو پرلت په نتیجه کې نشي ترلاسه کولای بلکې په خبره دا کار یو اوږد او پرله پسې جدوجهد ته اړتیا لري.
زمو سره کومکو چې بل تر کمه پورې ځي مونږ به درسره یو. مونږ بیا هم پدې پوهیږو چې په یو پرلت او په یو پاسون باندې حکومت دا پالیسي نه بدلوي. اګه اسلام آباد ته رسېدلې مې عمده چې کومې دغې په منځ کې کوم اګریمنټ شوی دی د دې نه سوا به پکې څه نه وي. نو که سبا یې چېرې نه کوي خلک به بیا راپاسي. زما غټه خبره ده چې مثال هغه پر دې کې دا خبره ومنله چې او مونږ به چې کوم دا وسلواله ډلې مونږ به د دې خلاف کاروایي کوو. نو په نورو ټکو کې دا خبره ده اټلیسټ اکسپټ وکړه چې او داسې شته.
پخوانی سینیټر او د چارو شنونکو افراسیاب خټک بیا وایي له افغانستان سره پر پوله پرتی سیمې تر هغې نشي آرامه کېدی چې پاکستان افغان جګړې ته د وسلوالو د لیګلو پالیسی نوی ختم کړي.
خدای دې وکړي چې دا وعده چې حکومت کړي دي چې دا پوره کړي. مګر ما ته ښکاري دا ځکه چې وعده دې مخکې هم دې پوره کړي نه دي. دا دریم کال شو چې دا پی ټی ایم اسلام آباد کې جوړ شوی او دوی چې په پوښتنې کړې وي غوښتنې پوره شوې نه دي. دا ټوپک بار چې د حکومت ساتلی دي، دوی ډیورانډ کرښې نه هغې غاړې ته ځي، افغانستان کې جنګ کوي او بیرته راوګرځي، نو دلته بیا په خپل ځای کې دي حاکمان دي، د سیکورټي ادارې دي یا جاسوسي ادارې دي، هغوی دوی تر شا ولاړې دي. نو څو پورې چې افغانستان په باره کې پاکستان خپله پالیسي بدله کړې نه ده، دا چې پالیسي به سي هغه اختیار صوبایي حکومت یا سیول حکومت سره نشته.
د پاکستان حکومت او هم پوز وایي چې د افغانستان د روغې جوړې پروسې سره همکارۍ ته ژمن دي. پوز دا دعوه هم کوي چې په پخوانی فاټا کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د قربانیو په ورکولو تر ډیره هلته امن پر ځای کړی دی، او لا هم د دې هدف په بشپړ توګه ترلاسه کولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. د اطلاعاتو او لوړو زده کړو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار کامران بنگش چې د بنو په جرګه کې ګډون درلود، د مارچ پر 13 له مشال ریډیو سره په خبرو کې هوټ ښکاره کړل چې حکومت به د جانیخیلو له ولس او مشرانو سره د دې سیمې د امن کولو خپل ژمنه پوره کوي. نوموړي پر پختون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړل چې د سیمې د ناامنۍ له پیښو سیاسي ګټه پورته کوي.
عوام مطمئن دے، اگر مونگا مطمئن کرو داغی ڈیمانڈ سی سمرو اگر مونگا تسلیم کرو دا دی پا خیٹا کی اوز دا مروڑ دے چی دا احتجاج ورے ختم شد دی پا لاشلو مانی سیاست کول غواڑی و اگر دی ناکامی ہوش ورہ کا فوجی اسٹیبلشمنٹ دے کا پولیس اسٹیبلشمنٹ دے کا نور اداری دی اگر دا حکومت ما تحت دی نو مونگا آگی سر کمیٹمنٹ دا کڑے دے چی عوام او حکومت پا یوزے سٹریٹیجی او روڈ میپ جوڑی او پا آگے بانے با عمل درآمد انشور کو دا عوام پاسون یا دا عوام درنا هغه به مونږ ډیلی کوو چې څنګه په سیټل دسلا کې د رپورټینګ والا خبره ده، د انفورسمنت والا خبره ده، پدې کې چې کله پورې دا عوامو سپورټ نه نو ادارې چې کم دی هغه نشي مخکې تللی.
حکومت د جانیخیلو له مشرانو سره په لوزنامه کې منلی چې دا سیمه به د وسلوالو لشتونه پاکوي، د سیمې له پورم نه خلکو به قانوني وسلې نه ټولوي او د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې به د هیچا کور ته تاوان نه رسي. حکومت همداراز ژمنه کړې چې د هر یو وژل شوي هلک کورونا ته بعد شهدا پیکج په توګه 25 لک روپۍ ورکوي او په جانیخیلو کې به یو شمیر پرمختیایي پروژې پلي کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د کورونا وایرس برتانوي ډول پاکستان ته هم رسیدلې چې له وجې په دې هیواد کې د وبا درېمه چپه راغلې ده. د پاکستان چارواکي وای چې په وایرس د اخته کسانو او ورسخه د مړو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. د دې هیواد ملي ادارې نېشنل کمانډ آپریشن سنټر د وایرس د مخنیوي لپاره نور محدودیتونه لګولي او هغه خارونه یې په ګوته کړي چې پکې په وایرس د اخته کېدو کسانو شره زیاته ده. په دې کې زیاتره خارونه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې دي، خو پکې د بلوچستان هیڅ یو خار نشته او د سند یوازې دوه خارونه دي. پښتنه دا ده چې ولې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې کرونا وایرس په تیزۍ سره خور شو او په بلوچستان او سند کې نه؟ عبدالحی کاکړ په خپل ریپورت کې د دې پښتنې جاج اخیسته دي.
په پاکستان کې حکومت یو ځل بیا فعال شوی چې د مختلفو اقداماتو له لارې په دې هیواد کې د کرونا وایرس په تیزی سره د خپرېدو مخه ونیسي. په څه د پاسه یو کال کې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان پاکستان هم د وبا له درېمې څپې سره مخامخ دی. د دې هیواد ملي مرکز نېشنل کمانډ آپریشن سنټر خپلې غونډې زیاتې کړې او د مارچ پر 28 په اسلام آباد کې په غونډه کې په ودونو کې د ګڼې ګوڼو جوړولو ترڅنګ ځینې نور محدودیتونه اعلان کړل. د مرکز پروژې داسې شهرونه په ګوته کړل چې پکې د وایرس د خپرېدو شرح 8% ده. په دې کې زیاتره شهرونه په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې دي. په پنجاب کې 14 او په خیبر پښتونخوا کې 8 شهرونو کې د وایرس د خپرېدو شرح 8% ته رسیدلې ده. پښتنه دا ده چې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې وایرس ولې دومره په تیزی سره خپرې شي. د دې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د ځوان ډاکټرانو سازمان جنرال سیکرټري ډاکټر اسفندیار بیٹنی د مارچ پر 13 نیټه مشالې دی ټول چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اولی او دومی څپې راتلو باوجود د وایرس د مخنیوي لپاره سمه تګلاره جوړه نه کړای شوه.
دوبانی دا ترڈ ویو را روانا دو فرسٹ ویو سیکنڈ ویو ترڈ ویو پکارو چی دو پلان ورطا جور کرا اول خدا دی حکومت دی رخط ناکی امیدہ چی ترو سا پر دو پلان جور نک خلکو کے ایویرنس نک اغاشی بولی چی حکومت دی وزراو دا خلک چی مش پخپلا کتا دو بخپل بی دی کرونا سویز نفال کل نو آم عوام هم میلی چی دا کب ستی نو او چی کم آغر روان دی اول آول خود پکار چی حکومت ورطا سیریسی چی سپیسیفک هاسپیٹل ورطا مخجز کی یو غاٹ ہسپتال بلکل کرونا تور کی چې دا د کرونا پیشنټس بلکې عوام کې اویرنس چې دا عادي اوس شروع کی چې مطلب ته کرونا دومره لیمټ ته رسیدلې ده چې اوس موږ کنټرول کولای نه شو. دین زیات حالات خراب شو نو موږ هیڅ سیستم به ورته فلاپ شي.
د نېشنل کمانډ سنټر لخوا یاد کړل شو هغو شپږ ښارونو کې چې پکې د کرونا وایرس د خپرېدو چاره 8% ده. په دې کې د بلوچستان هیڅ یو ښار نشته او د سند صوبې یوازې دوه ښارونه شامل دي. د دې اندازه د پاکستان د صحت وزارت پر وپاڼه د کرونا وایرس د ناروغانو له شمیرو لګول کېدای سي. د مارچ پر 1 ورکړل شو شمیرو له مخې په بلوچستان کې 221 او په سند کې 4211 کسان په کرونا وایرس اخته دي. خو په خیبر پښتونخوا کې د ناروغانو شمیر 8401 او په پنجاب کې 4390 دی. خو د اسلام آباد ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر فیض خان اڅکزی وایي چې دا تاثر غلط دی چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا په پرتله په بلوچستان او سند کې د کرونا وایرس پیښې
اسپیشلی کته پنجاب را واخې یته اسلام آباد را واخې پېښور را واخې دا حق ځایونو سره کم چې هلته لیبزم شته هلته سیسټم شته او هلته ټیسټونه هم کېږي سره خو پوره یو منظم سیسټم دی او دا ډېر فعال ښارونه دي سره. لیکن کته بلوچستان او سند د نور را واخې سره پکه د بلوچستان سمپل حالت را واخې هلته چې دي خالد په ګورنمنټ په سطح باندې چې دي هلته ټیسټونه کېږي سره پرایویټ لیبس دلته ګر سستان تصور خلک نشي کوي نو هلته کم دي سره کورونا هلته مغونه زیاته ده. لیکن چې دي کته اوخه ټیسټونه په حوالہ باندې کته د غوړې شور اوخه حالت چې کوم ټیسټونه کیر سره هغه ډیر کم کیر سره.
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر وسیم بیگ هم د ډاکټر فیض خان اڅکزی لګي خبري سره اتفاق کوي چې ټیسټونه کم کیږي او خپل خلک هم معاینه کولو ته زړه نشه کوي. نوموړي د مارچ پر 10 نیټه مشال ډیټ ټول چې دوی د ورځې اوسطن 400 ټیسټونه کوي او د پخوا په پرتله اوس په صبح کې ورځ تر بلې د کرونا ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
د دې لویه وجه دا ده چې د خلکو د ټیسټونو لور ته رجحان کم دی. بل لامل دا ده چې خلکو په تیره بیا د کوټې اوسیدونکو پر لارښوونو عمل کاوه خو اوس ورو ورو د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. هر ورځ اوسطن 4 یا 4.5% کسان په وایرس اخته کیږي. موږ په تعلیمي ادارو کې ټیسټونه نه دي پیل کړي او که مو شروع کړل نو ښایي دا شمیر نور هم زیات شي.
د پنجاب او خیبر پښتونخوا برعکس د سند په کراچي ښار کې هم کرونا وایرس په تیزی سره لانه دی خور شوی. د سند ځوان ډاکټرانو سازمان مشر ډاکټر کلیم د مارچ پر 10 نیټه مشال ډیټ ټول چې د کراچي په هسپتالونو کې حالت لا بیړنۍ نه دی.
خاص وجہ ہو
سکتی ہے کہ ایک تو سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ دے خاص وجہ دا کہ دا سی چھ خوتول میز فاصلہ ساتل کیجی دکانوں ما شام وقت بندی ویکسین لگاول روان دی چلے کبل پ خلگو کی مدافعتی مادی جوڑ سی وی خو بیا ہم تے مستقبل پاڑ سن سوال کہ دا اس کرونا زیات سی تک چلے پنجاب او خیبر پختونخوا سره د خلگو تھا گرا تھا لا ہم روان دی
کے تھرو جو وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں یا پہ کراچی آ رہے ہیں یا سن خصوص سنا رہے ہیں تو اس سے اور زیادہ صورتحال بڑھے گی.
د تګ راتګ لوجی د وایرس د خبرېدو همدی اندېښنې ته په پام سره نېشنل کمانډ اپریشن سنټر د مارچ پر 8 نیټه په خپل غونډه کې د سبو ترمنز پر تګ راتګ د ممکنه محدودیتونو لګولو جاج هم اخیستی وو. د په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د کرونا وایرس د واکسینونو لړۍ هم دوام لري. د کرونا وایرس په اړه د پاکستان د روغتیا وزارت په پانی د مارچ پر 10 نیټه ویلي ول چې په تیرو 4 ساعتونو کې 100 نور کسان له کرونا وبا مړه سوي دي چې دا په 3 میاشتو کې په یو ورځ کې د مړو سوو کسانو تر ټولو زیات شمیر دی. په آخري ځل د 2020 کال د دسمبر پر 28 نیټه کرونا وایرس 100 کسان وژلي ول.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته واګی د پاکستان وفاقي حکومت د نوټیفیکیشن تر مخه د عبدالحفیظ شیخ په ځای حماد اظهر د خزانه نوې وفاقي وزیر وټاکل شو. په 2013 کال کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وفاقي حکومت د جوړېدو وروسته اسد عمر د خزانه وزیر ټاکل شوی و چې بیا دغه په ځای عبدالحفیظ شیخ وټاکل شو او دا اوس عبدالحفیظ شیخ هم له دې وزارت لری کړل شو. اپوزیشن ګوندونه په بیا بیا د خزانه وزیر په بدلولو نیوکه کوي، خو کارپوهان او ځینې حکومتي سرچینې وای چې د وفاقي کابینې نه بغیر منتخب غړي لری کړل کیږي او په راتلونکي وخت کې د نور بدلون امکان هم شته. په دې اړه نور حال د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې د حزب اختلاف ګوندونو د خزانه د وفاقي وزیر په بیا بدلولو نیوکه کړي دي او په دغه لړ کې د عوامي نېشنل ون مرستیال مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي د خزانه د وفاقي وزیر بدلول د یو پر ناکامي نه بلکې په مجموعي ډول د حکومت د اقتصادي او مالی پالیسیو ناکامي په ګوته کوي.
اسد عمر لرکول یا حفیظ شیخ لرکول چې کوم دی نو زما په خیال هغه د عمران خان یو کوشش دی چې هغه دا ثابتول غواړي چې د دې خلکو د ناهیلۍ په وجه باندې معیشت خراب شو. خو حقیقت کې زه قصوروار چې کوم دی نو دا یو څو افراد نه ګڼم، بلکې زه قصوروار عمران خان ګڼم او د هغه چې کومې غلطې پالیسۍ دي.
خدا حفیظ شیخ د لری کولو په لړ کې سېنېټر شیبلی پراز د مارچ په یو کم ډیر شمه نیټه ویلی وو چې وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د ګرانۍ په لړ کې د شیخ نه مطمئن نه وو او په دغه وجه لری کړو، خو بیا رستو سېنېټر شیبلی پراز د خپلو دغه سرګندونو نه په شاشوي وو او د یو ټویټ د لارې د عبدالحفیظ شیخ د خدماتو ستاینه کړې وه او ویلی وو چې د مشکلاتو پرته هغه د هیواد د اقتصاد په خکولو کې کردار ادا کړی دی. په اسلام آباد کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبریال مبارک زیب نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په ملک کې حکومت او اپوزیشن دواړه د حفیظ شیخ لری کولو ته یو سیاسي رنګ ورکول غواړي.
ما تخکاری دا چې څنګه هغه اپوزیشن د پریشر ډیر زیات شو نو پرایم منسٹر چې دا یو سمارټ موو وکړو نو هغه پریشر د ډایورټ کولو د لپاره هغه ټول الزام او هغه مونږ چې توایي د قربانې بکرې د حفیظ شیخ نه جوړ کړو دا هغه په دغه کې واچې نو ما څه نه خلې دا انجسټیفاید دی دغه دا چې نو په کار کې دا پرایس هاي کنټرول کوو د ګورنمنت کار دی د پروینسز کار دا فدرل او د پروینشل ګورنمنت اډمنستریټیو
زینی کارپوان بیا په دې نظر دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د کابینې نه غیر منتخب غړي وستل غواړي، نو ځکه یې حفیظ شیخ هم د خپلې څوکۍ نه لری کړو. د سېنات په دې وروستیو انتخاباتو کې تحریک انصاف د حفیظ شیخ د سېنېټر جوړولو هڅه هم کړې وه، خو شیخ په دغه انتخاباتو کې نه و بریالی شوی. خبریال او د سیاسي چارو پوه محمود جان بابر په دې تناظر کې د خزانه د وفاقي وزیر د بدلولو په اړه وایي.
ای ایم ایف سره چې کومه موعده و غیره وینو هغه کې هم څه پیشرفتونه شو، حکومت ته اوس خپل کار په نورو طریقو باندې د کولو ضرورت دی، نو هغه د پاره دا ډیره ضروری و ځکه چې حکومت سره اوس اړو څه جواز نه پاتې کی کدې بیا هم یو غیر منتخب سړی په دې کابینه کې ساتي، نو هغه د پاره به د خامخه هغه سپریم کورټ سره بیا یو ځل رجوع کړي ځکه چې په دې باندې واضح احکامات راغلي دي چې نه یو سړی چې هغه عوامو نه منتخب کړي نو چې هغه وزیر نشي جوړېدای اپا کابینه کې بولی کینی. نو نورم پکې ډیره خبرې دي، خو خبره دا ده چې واضح خبره پکې دا ده چې حکومت سره نور د ساتلو څخه قانوني جواز نه و.
دا محل په وفاقي کابینه کې د وزیر اعظم 15 سلاکاران او لس نور خصوصي معاونین داسې دي چې د پارلمان منتخب شوی غړي نه دي او ځینی حکومتي سرچینو په مطبوعاتو کې داسې بیانونه ورکړي دي چې په راتلونکي وخت کې به دغه غیر منتخب غړي هم د کابینې نه لری کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمای ته ورسېدلو په پیښور کې د سهار لس نیمه بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا د نرسانو تنظیم د پیښور صوبایي اسمبلی مخې ته د احتجاجي ناستې او تر پیښور پریس کلب لاریون په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی مطالبې د زر تر زره ومنل شي، ګنې په هړتال به لاس پورې کړي. یا تنظیم خپلې لس نکاتي غوښتنې پرون له رسنیو سره هم شریکې کړې. د دې احتجاج او غوښتنو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومت رسمي دریځ لا هم مخې ته نه دی راغلی. په پاکستان کې د کورونا ناروغۍ له وجې په تېر یو شواروز کې 80 کسان مړه شوي او نور څه د پاسه 1200 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي. د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې د کورونا ناروغانو ټول شمېر له 6,00,000 او 8,000 نه واوښت، چې پکې یې 14,444 مړه کړي، خو څه د پاسه 6,00,000 او 3,000 ته بېرته رغېدلي هم دي. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک منتقل کولو لپاره په انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی پرون د استنبول پروسې د نهم کانفرنس پر مهال د تاجکستان سرخار دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دې په نړیواله کچه وشي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دې هم نړیوال وکړي او کله چې افغانان د سولې او توافق ته ورسیږي دا به د لویې جرګې له لوري تاییدېږي. طالبانو د ولسمشر غنی د وروستیو څرګندونو په اړه لا هم څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د یورپي ټولنې دفتر په ننګرهار ولایت کې د پولیو کمپاین د ټیم دریو خزینه غړو وجنه په کلکه وغندله. یاد ټولنه وایي دا پیښه د بشر پالنې د نړیوالو حقونو څخه ویرونکې سرغړونه ده. پرون په جلال آباد ښار کې په دوه جدا جدا بریدونو کې د پولیو د کمپاین درې خزینه کارکوونکي ووژل شوې. تر اوسه د دې پیښې ذمواري چا نه ده منلې. د انساني حقونو په اړه یو امریکایي رپورټ وایي چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د انساني حقونو حالات مخ په خرابېدو دي. په دې رپورټ کې د روس، بیلاروس او چین په خاص توګه یادونه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د یو بریفینګ پر مهال وویل د یادو هیوادونو تر څنګ ځینو نورو هیوادونو حالات ښایي چې د انساني حقونو صورتحال ناسم اړخ تر روان دی. په دې رپورټ کې د 2000 کال پر مهال د نړۍ په نږدې 200 هیوادونو کې د انساني حقونو جاج اخیستل شوی دی. د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس وخت شوه د صحت په اړه د خبرونه روغتیا او درملنه. د نن په خبرونه کې د ټي بي یا نری رانس په اړه له ډاکټر محمد عرفان الله سره خبرې اترې کوو. د دې خبرونه قربانه ده انیس اجمل. دا خبرونه یو وار تاسو نه خپنی غوړېدلې، دا وار یې تاسو ته ریکارډ شوی بڼه وړاندې کوو.
روغتیا او درملنه
اوریدونکو، روغتیا او درملنه خبرونه کې درته هرکلی وایو. نن په خبرونه کې د ټیوبرکلاسس یعنی ټی بی یا د نری رنز په اړه خبرې کوو. ډاکټر محمد عرفان الله را سره ملمه دی. هغه د پیښور د بډبیری په شهید ګړای کې د سمایل اگین په نوم کلینیک لري. ډاکټر صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو، څنګه یې؟ خیر تاسو؟
السلام علیکم، ډیره مننه، عزت مند اوسئ.
ډاکټر صاحب، نن په خبرونه کې د ټیوبرکلاسس یا ټی بی په باره کې خبرې کوو. ما یو رپورټ جوړ کړو د بلوچستان چې کوم د صحت محکمې چارواکي دی غیره تویل چې په 2000 کال کې په دغه صوبه کې د ای سره د نری رنس یا د ټی بی 9515 ناروغان ثبت شوي دي. نو د وی چې دا د کرونا وبا پر مهال د شمیرې زیاتې شوي دي. نو تاسو کول اوریدونکو ته دا وایي چې د نری رنس یا ټی بی علامات څه وي؟
نری رنز یا ټیوبرکلوسس بنیادی طور چې دا یو نبل ته لګیدن کې د بکټیریا بیماری ده. دا چې کله انسان ته شي نو په دوه درجو کې وي، یعنی ابتدائیه او ثانوی. ابتدائیه کې چې دی نو هغه کې علامات او دا شین نه وي، او دا سړی د دې کیریئر وي دا بیمار. هغه چې کله هم د بدن مدافعتي نظام خراب شي لکه د کرونا په وجه باندې یا د نورې بلې ستونزې په وجه باندې، نو بیا د ټی بی د جراثیم هم اثر روچت کی او سیکنډری ټی بی چې دی دا پیدا شي. او سیکنډری ټی بی کې بیا دا علامات وي چې وزن کمیږي، د شپې په یخنیم راځي او په بستر کې تنه خوله هم وزي. دغه سي ستوماني محسوسي سا کې تنګي ورته معلوميږي تنفس چې د شارټنس اف بریث مونږ ورته وایو سالنډي شانتي علامات پکې راشي ټوخی وی پکې او سینه کې درد دا د دې بنیادی علامتونه وي
سید خلک لمړي چې چاته و شي نوغه کې بالکل س علامات نه وي هغه بالکل اس نه محسوسي ابتدایي چې تاسو کوم وي
بالکل دا بکټیریا دا مایکرو بکټیریم ټوبرکلوز کلوزز د دنوم ده سیدا راډ شیپ بکټیریا وي نو دا چې کله انسان ته ولګيږي یا د کمزوري نه داخلي شي لکه د یو ذریعہ د سرمنې ده بل د تنفس ته چې انسان ته د بدن ته ننوځي نو د بدن مدافعتي نظام چې کله مضبوط وي نو د دې ریجنریشن یا نشونما نه کیږي او دا خاموش یا ویده پراته وي د بکټیریا او کله چې د بل سرنس د وجنه انسان بدن کمزور شي نو بیا دی ته موقع ملو شي او دا سر روچت کی او ری جنریشن یا خپل مقدار چې دا زیاتول شروع کی او دغه سي انسان چې دا ٹی بی دویمه درجه ته لاړ شي چې پای کی بیا دغه متذکره علامات یعنی د سینې درد سابندی یا د سالنډې دل د لوګي ختمې دل د وزن کمې دل تبا یخنه او ګړچې دل ستومانی او په بستر کې د بدن نخوله وتل دا علامات ورسره شروع شي
سیدا او د دین علاوه لکه آیا په بدن کې اوبو وغیرہ کې دې سره او کنه ځنې خلک دغه شکایت کوي او یا گردن توړ چې کومه تبا ده دا سر کې دی شي
بی بی دادا سی وی چې کله هم بکټیریا چې عموما خدا سږو ته لاړ شي او د سږو بیماری ده او دا اډوکی تم تل شي دا مغزو ته چې لاړ شي نو دا گردن توڑ شکل اختیار کی اډوکی ته ک لاړ شي نو بیا دا اډوکی انفیکشن سی او اډوکی پرجیدل شي او کمزورې شي دا سه ګردی چې کم دې دل لپاره یو آسان هدف ته آغا نخه کی او ګردی خرابې کی او کله چې دا په پړپوسونو دا پړپوس یا سږي چې موږ ورته وایو لنګس دې کې وینو د پاسه چې کوم هغه لاینینګ وی جلا یا وال ورته موږ وایو یعنی د سږو چې کوم دیوال وی بهر نه دا هغه او د سږو چې کوم بافتونه دي ټیشوز دا هغه ترمنځ دا کومه بکټیریا مړه کیږي دا هغه هغه نو جمع کیږي چې هغه ته عموما مونږ وایو چې سینه کې اوبه شوي دي یا سږو کې اوبه شوي دي او سینه ور سره غرنجېدل شروع کی او مریض ته تکلیف شي نو دغه پلورل افیوژن دی ته مونږ وایو نو اوبه هم سینه کې ور سره کېدای شي
سید تاسو لکه وایي چې د ټی بی نور قسمونه دي مختلف قسمونه دي نو دې کې ټوخی ټول سره وی کنه
ټوخی عموما چې کله د پسګو کې یا ګرده کې اثر انداز شي نو د سره ټوخی خامخا به وي خو اس اډوکی کې کده د انفیکشن شي نو د اډوکی خود تنفس سره داسې تعلق نشته ده نو ای کې د ټوخی امکان نه وي
صحیح شو او ډاکټر صاحب بیا په ماشومانو کې علامات څنګه وي همدغه سی وي کنه هغه لګ بدل وي
بالکل عمده کسي علامات وي خو ماشومان چونکه نازک وي نو ای وسره جاړي هم او خوراک پریگی دی او لوب ٹوکے مسخرے دام پریگی دی او پروتی لکموج دے کہ فتیگیبلٹی یا استومانی راضی دا استومانی مونگ دا گیتا ویو یا فتیگ چے دا معمول کم گرزیدن دی یا حرکات سکانات دی دا انسان چا مونگ روزمرہ کو او مونگ نستڑی کی گور سرا دا گا سے حرکات و سکانات و سرا معمولی گرزیدن سرا سڑی کی استومانی راضی نو دا فتیگیبلٹی دی دا ویلے شو او آغا دا دے پا علامتونو کی بنیادی علامت دے او دا وزن کم ایدل
صحیح او ماشوم تا کفرس کا وڑکوالی کی چکم ویکسینیشن کی گی کاغا وشی دا غی باوجود هم آغا تا ٹی بی کے دے شی کنا دا غا بے بچ کی
دے لپارا بی سی جی چکم دے دا دی ویکسین دے آغا لگی گی ماشومانو تا او دا تقریباً چ دے نو عمر لپارا دا غینا بیا بچ شی زکه چې دا کم ویکسین دی نو دی کې کمزور یا نیمه ژوندۍ بکټیریا وي او هغه موږ د انسان بدن ته داخل کو نو هغه الته پرته وي کله هم الله دې نه کې کچا ته دا ایکټیو بکټیریا یا فعال بکټیریا بدن ته داخله شي نو هغه هم ورسره راوي شي چونکه هغه مخکې نه بیماره پرته وي او مرګونی وي او بدن ژوندۍ ساتي ځان سره نو چې کله دا بکټیریا کو نه هم جنس به هم جنس پرواز دا خپل قبیل خلکو ته ځینو دا بکټیریا چې کله هلته ورشو نو دغه بکټیریا مونږ رنځور کړو ویکسین دا طریقه ده
صحیح شو او ډاکټر صاحب که څوک غواړي چې د ټی بی معاینه لاړ شي نو د دې د بیماری د ټیسټ لاري معلومیږي کنه دوی ایکس رې کې څه کوي
بیبی دی لپاره موږ سره درې طریقې دي د ټی بی د کتنې لپاره. چې کله هم علامات په یو انسان کې پیدا شول نو یو خو موږ د سینې عکس اخلو، هغه نه موږ ته پته لګي. دویم د بلغم چې کوم سهار ټوخي سره راوځي دا هغه ټیسټ کیږي، سپوټم ایف بی ورته موږ وایو، هغه نه پته لګیږي. او دریم چې د سرمنې لاندې عمدغه بیکټیریا چې کوم مایکرو بیکټیریم ټیوبرکلوزس ورته وایو، دا عمده کسې مرګونی یا نیم بیماره کمزور شوي بیکټیریا چې په لیبارټرو کې تیار شوي نو هغه د سرمنې لاندې داخل کړو، او دوه ورځې یا درې ورځې پس هغه ځای بیا ګورو چې هلته کې خارښت یا سپوله یا سدانه خونه راخیږي، نو بیا پہ آگا ڈاکٹر چکم پیتالوجسٹ نو آگا رپورٹ ورکی چیرہ دا کی ٹی بشتہ دے یا نشتہ دے، دا درے طریقی دے دے.
صحیح شوا ڈاکٹر صاحب، یو تن گوہر علی پا فیس بک باندی میسج کردے دے پختن استاس نکی دا د تعلق د باجوړ د چارمنګ نه دی، دی وای چې ټی بی ناروغي چې دا هغه د یو مریض نه بل چې کم کس چې هغه بالکل جوړ وي هغه ته څنګه منتقل کېدای شي، او د دې لکه څنګه چې تاسو وي د سرمنې یا سا په ذریعه، نو کلک دی ته ووایي چې د سرمنې په ذریعه دا څنګه منتقل کېدای شي.
ډېره مننه. د سرمنې په ذریعه چې دی د عام خلکو ته نه کیږي، دا چې کوم پیتالوجسټ ډاکټر دی یا چې کوم ټیکنیشنز په لیبارټری کې د دې ټیسټونه کوي، بعض وخت د هغې په سرمنه باندې یا بدن کې چرته معمولی زخم وي نو دا بیکټیریا د هغې لارې نه دغه خلکو ته داخلیږي، عام خلکو ته نه داخلیږي. البته که یو سړی زخمی وي او هغه سره نږدې حدودو کې د ټی بی مریض وي نو د هغې نه بیا دا امکان شته. دا بنیادی طور چې کوم لعابونه دي لکه ټوخی یا چې دې خبرې کو، مونږ چې خبرې کو نو زمونږ د خولې نه ډېر زیات لعابونه داسې ګیس په صورت کې وځي چې مونږ ته ښکاریږي نه. او په دې کې په هر یو ډراپلیټ کې تقریبا درې بیکټیریا موجود دي، نو هغه هوا کې ګرځي، او چې کله زه تاسو یا بل یو روغ انسان په هغه هوا کې سا واخلي نو په دا ذریعه دا لاړ شي او سگی کی کینی او بیا خپل مقدار رو رو زیاتی ابتدائی درجه تا، او بیا چې کله بدن کمزوری کی نو دویم درجه چې دی بیا علامات رخ کارشی او سړی بیمار سم دی.
صحیح ډاکټر صاحب، یو بل تندې غمزاده وزیر اغه دا پښتنه کوي چې ټی بی یا نری رنځ سره یو مستحکم یعنی کلک وجود چې دی اغه څومره مبارزه کولی شي، او بیا که یو تن د دې علاجو کې دوایی اخري خوري او پاغې کې سستی وکړي نو بیا به دا علاج چې دی لسره کوي کنا څنګه چل بوي اکورس به څنګه پوره کوي.
اوس د بدن مدافعتي نظام چې دی نو دا داسې نه دی لکه چې څنګه ګردی دی یا زړه دی، بلکې دا د بدن یو مجموعي کیفیت دی چې هغې ته موږ مدافعتي نظام وایو، چې په هغې کې ښه خوراک او د ژوند چې کوم بنیادی و خبرې دي لکه صحیح تنفس، حرکت کول، او اخراج د فضلجاتو اخراج د تشو متیازو یا ډکو متیازو په لار باندې، چې دا کله ټیک ټاک وي څنګه چې د عام خلکو نو د دې سړي مدافعت نظام چې دا مضبوط وي نو د اوس پته نه لګي چې د تسونه پورې به د مدافعت کولی شي، ځکه چې یو روغ رمټ سړی وي او د ته فوډ پوایزنینګ وشولو او د هغې مقابله کې د ته الټه دست او اسهال شینه پیدا شو نو په سلی ری ساته کې دی دیونه کمزوری شي چې دغه د ټی بی بیکټیریا چې کم ډارمنټ یا وي د پراته وي نو هغه سر روچت کی او هغه خپل نشونما زیاته کی، او تاسو ته پته چې بیکټیریا ته کومه موقع ورکو نو دا تقریبا په 100 منټو کې دا کورې ارس دې دا ډکولې شي، بل چا لپاره پکې دا ستنی خیدو زم نه پریدي، دا دونه تیز رفتار او سرعت سره دا نشونما کوي. اوس علاج چې دی دا عموما د شپږو میاشتو نه تر نهو میاشتو پورې دی، بعضی صورتونو کې دا چې دی تر یو کال پورې اوږدېدای شي، یا لکه د ټی بی لپاره چې دی نو موږ ورته وایو ملټیپل انټي بایوټکس، یعنی ډېر قسمه انټي بایوټک چې کوم د ټی بی په ضد کار کوي هغه دی خوري، هغه د وزن عمر مطابق او د قد مطابق. صرف زمونږ په ټولنه کې نه بلکې ګرد نړۍ کې موږ دا وینو چې بعضې خلک بیا فرض کړه ډاکټر ورته درې دواګانې تجویز کړي دي نو یو خوري دوه پرېږي دي، یا دوه خوري یو پرېږي دي، یا کله خوري کله نه خوري، نو دې سره بیا ډرګ ریزیسټنس یا مزاحمت پیدا شي.
صحیح ډاکټر صاحب، یو اوریدونکي دې را سره ګورو چې څه وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
مننه سوکې اوسه پختنه لري د ډاکټر نه
خورجانی ما د افغانستان د تخار د ولایت نه ټلیفون درکړی پاینده محمد نه نامه ده زما یو لور ده په چا باندې واده و په پاکستان په کراچی کې زما لور ډیره ولې په سر سر باندې دا ویخته رجیدلې دي دا ورځې رجیدلې دي پاړوګانې رجیدلې دي د دې وهلو د وجه نه نو د دې باره کې مې ډاکټر صاحب سره خبره کوله مخکې هفته مې ډاکټر صاحب د خبر تپوس کړی و هغه راته وویل چې کله ما په راډیو کې مصاحبه کوله تاته زما ته دا خبره وکړه نو هغه خبره مې ورته کوله په سر کې دا دانې هم راختلې وې دغه دانو سره ویښته ټول پوهېدلې دي لوېدلې دي هېڅ شی نشته
د دانو د وجې ویښته پریوتې دي
نه په دې سر باندې هغه ظالم خاوند وهلې و په دې سر سره یې وهلې و د هغه له وجې نه دا ویښته ټول راولېدلې دي او ورځې هم لیدلې دي باړوګانې هم راولېدلې دي
ډاکټر صاحب څه به وایې ورته
بیبی ټولو ناول خبره خدا دا چې د زد کوپ چې دی د دې موږ مزمت کوو خو زد کوپ سره د داسې کسب علامتونو د پیدا کېدلو هیڅ امکان نشته چې هغې سره ویښته ورژېږي روزي ورژېږي یا په سر دانې راوخیږي نو ډېر ورته مشوره دا ده چې دا زنانه چې دی دا ډاکټر ته وښیي چې هغه د دې معایناتو کې
په فیسبوک باندې یو تن پوښتنه کړې ده سکیم خان پښتین دی هغه وایي ډاکټر صاحب چې وجود باندې ډیر کمزوري یم او ټوخی او زکام چې ورته ولګي نو نیغ په نیغه په سینه ولګي دی وایي چې دا بیا سلس شل ورځې وي دی وایي سو کم د دې لپاره او سینه مې خرابه وي ورسره
او بیبی دی دا نه ویلې چې کوم ورځ ډاکټر ته تللی ما او ما عکس اخیستلی دی یا ډاکټر دوا راکړې ده یا د الرجي ټیسټونه شوي دي دا دوی نه کوي بنیادی خبره داده بیبی چې کله هم غیر معمولی فرق یا حرکات سکنات د انسان په بدن کې ښکاره شي نو په کار داده چې په اولنی فرصت کې د مستند ډاکټر ته لاړ شي او کم نوي شنه چې د بدن کې ښکاریږي هغه ته بیان کی نو ډاکټر بیا د دې تجزیه کولای شي چې دا څه کېدای شي څه طریقې کار به وي اوس دوی چې کومه خبره کوي نو دا عمده تنفس بیماری ده او دا ضروری نه ده چې دا د ټیوبرکلوسیس وي یا نری رنس دی وي باید دوی ډاکټر ته لاړ شي او هلته خپل ځان ورسره معاینه کړي
صحیح ده او ډاکټر صاحب په ټی بي کچاته وي نو کوم خوراک ورته نوي کول پکار لکه آیا دی غوړ شو یا ډیر زیات داسې مسالې دار خوراکونه شو دا کولی شي
دی ته دا پکار وی چې مشروبات زیات مقدار کې استعمال کی او مرغن غذا استعمال کی کم کې چې زیات مقدار کې پروتین وی لکه اګای شولا پراټا شولا تاسې شنه د دې لپاره زیات صحت مند وی او کوشش دا وکړي چې همیشه پوزا او خله په ماسک یا یو کپڑے سره پټو ساتي د ګرد غبار لوګي چې د دې نو ساتي ځان ځکه چې په ګرد غبار کې دنیا د خدای نور بکټیریا وایرسز فنگسز دام کې دی شي او چونکې بدن مختر مخه کمزورې دی او د بکټیریا سره په جګړه دی نو دغه سید دی نور جراثیم ته هم موقع پیدا کې دی شي چې آی پی کې خپل اثرات پیدا کې او د ټی بی مریضان چې نو دی کې عموما ایچ آی وی کوم دغه انفیکشن دی یو وایرل انفیکشن دی هیومن ایمینیو ډیفیشنسی اغا هم پدی کی کې دی شي یا چې کوم د ایډز مریضان وي نو اغه کوم ټی بی کې دی شي نو دغه سه کده ټی بی مریض مسلسل وزن کمی او د علامات ختمي کنه نو بیا ورپسې مونږ دغه شی نه هم چک کوو چې دا غی لارمونی سنو دا په کار دا چې سړی احتیاط وکي او چې څوک د رنز باندې ککړو چې یو خود دارو په صورت کم نه کی نه پکې ردو بدلو کی او دویم دا چې د ډاکټر د هدایاتو مطابق د شپږو نه تر نهه میاشتو یا په بعضي صورتونو کې تر یو کال پورې دا جاری اوساتي
صحیح شو ډاکټر صاحب یوریدون کې د ګورو چې سوي
بله نسا اجمل خورتا او ډاکټر عرفان الله صاحب ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم زه آصف خبرې کوم له ګردیز څخه
وعلیکم السلام څه پوښتنه لرئ تاسو د ډاکټر نه
ډېره مننه نسی خورې زه له ډاکټر صاحب څخه یو پوښتنه لرم چې د موږ د اقتصادي حالت موږ ماشومان په حالت کې ډېر خراب دا څه کله پیدا شوې ما دا ګوتې مې د پنځه په جیب باندې څو شپږ ځانې راشنې شوې دي د لاسونو کې اوس د دې سیو ستونزې سره مخامخ یم کرونیک فوډ لیسنس سره مخامخ یم دا ډاکټر صاحب چې مخکې اشاره وکړه دی ما د سی خوارا ګرځي سر ګنګسی لرم او ډېر حالت مې ډاکټر صاحب خراب دی او دا پښتنه
او بل پښتنه دا زه یو سایکاټریسټ ته ورغلی وم، بیا هغه ته ما شکایت وکړ چې دا سر مې درد کوي او دا د حافظې مشکلات مې اوج ته رسېدل دي. بیا هغه راته پینتوکسیل ایم په نامه سره او پیراسیټین په 400 ملي ګرامه راکړي دي. ډاکټر صاحب څخه په دې اړه مشوره غواړم چې دا څنګه کېږي چې دا الله پاک روغتیا راکړي. ډېرې ستونزې لرم، یم محصل ډاکټر صاحب.
دا پینتوکسیل 400 تاسو وایي، پیراسیټین فراکسیٹین دی کنه خدا 40 ملی گرامه کی راضی یا 50 ملی گرامه کنٹرول ریلیز راضی، 100 ملی گرامه خدا ډیر خطرناک خبره ده.
نه ډاکټر صاحب، هغه د تور د ټابلیټ دی د 100 وای راضی، شربت کی مرضی 800 ملی گرامه مرضی دی، درد لپاره دی یا غل لپاره دی سر درد؟
نه دا خو نشي کېده 100 ملی گرامه کی سیفیگزیم راضی یا 200 ملی گرام کی، او بل پدې باندې مونږه دوایا نه پیژندې هم نشو. نو خدا دا چې تاسو زموږ د اسپیټال واتس اپ نمبر باندې د دې تصویرونه راولېږئ، نو هلته به زه تاسو تفصیل سره جواب درکړم.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ، الله دې کامیاب لري موږ سره.
مننه
مننه ټلیفون کول مو. او ډاکټر صاحب، یو جواد افغان په فیسبوک باندې میسج کړی دی، هغه وایي چې د ټی بی یا د نری رنس علاج یو ځل مکمل شي نو دوباره بیا هغه کس ته دا رنس کېدای شي او کنه؟
بالکل کېدای شي، دا خو یو بیکټیریایي بیماری ده. دا وایرس اکثر بیماری چې یو ځل شي او هغه نه سړی ټیک شي نو هغه خو بیا نه کیږي، او د بیکټیریا چې کمی بیماری دي نو دا بیا به کېدای شي. د دې بالکل داسې مثال دی چې یو سړی ته اسهال شو، دا بیکټیریا د وجه کیږي، او نو هغه به دوه کالم ټیکي، 15 کاله به ټیکي، بیا به سبد پریز کی یا به ګنده خوراک تیر کی، او هغه به بیا هم ورته کېدای شي. نو دا کسی ټی بی هم دوباره راګرځېدای شي په دواړو صورتو کې، یا چې دوایانو کې کمی زیاتې کوي او یا چې د رغېدو نه پس به احتیاطي کوي، نو دواړو صورتو کې دا بیا هم راستنېدای شي.
او ډاکټر صاحب، د ټی بی دوران کې د طاقت کومې دوایانې داسې دي چې هغه نوي استعمالول پکار؟
بی بی دی کې وایټا سکس ټوله دنیا کې همدغه د دې طریقې کار دی، ریفامپیسین دی، آیسونایز دی، دا 115 داروګان دی. هغه اکثره چې وي دا د سحر خوراک وي، او دا د تقوی چې کومه ګولۍ وي دا ورسره د شپې خوراک وي. او دا دې کې څه ډېر د غنښت دی. البته زمونږ په بعض ځایونو کې چې کوم ځای کې ډاکټران نه وي او دا نور خلک چې په خپل سر ډاکټران شي علاج کوي، نو دی کله کله دا چلونه کوي چې دا چې کوم زمونږ د بیکټیریا یا د بخنه غوړم ایم ټی ټی بي چې کوم اینټي بایوټکس دي، دې ته مونږ ریزروډ وایو. یعنی دا اینټي بایوټکس خودي خدا مونږ په نورو مرضونو کې کله هم نه تجویز کوو نه چاته ورکو. هغې د ناپوهۍ نه دا کارو کې چې یو سړی ورشي ورته ما ته ټوخلې دی یا مسلسل تبه ده، نو هغې په دې نه پوهېږي چې دا تبې وجوهات څه دي یا د ټوخي وجوهات څه دي یا د ټوخي کم قسم دی. لکه دا مونږ په دوو کې تقسیمو، اوچ ټوخی او پروډکټیو کف چې کم سره بلغم راځي. بیا هغې کې نور مونږ چې مرای کې ستخ غونتې پیدا شي یا مرای تخنیکی ټوخی کېږي دغه الرجیک وي، نو هغې دونه پوهه لري نه، او هغې د غلطۍ نه یا د ناپوهۍ نه دغه چې کم زمونږ ریزروډ یا ساتلی شوي اینټي بایوټیک دي نه هغه خلکو ته ورکي. د هغې مقابل کې بیا ډرګ ریزیسټنټ پیدا کیږي، او دا د ټی بی بیکټیریا چې ده دا هم ورسره مخته شي او دوستی ورسره پیدا کی، او بیا د ټی بی مریض نه د دې بیکټیریا ختمول هم مونږ ته ګران شي. نو کوشش دا پکار دی چې کله هم چاته داسې په ځان څه شک پیدا شو یا علامتونه پیدا شو، کم از کم چې ایم بی بی ایس یا ایم ڈی ډاکټر وي نو هغه سره د مشورو کې دینه ښکته خلک چې دي هغه دا نه به پوهېږي او نه کولی شي.
صحیح ډاکټر صاحب، تاسو د اوچ ټوخي خبره وکړه، لکه یو کله کله خلکو ته اوچ ټوخي وي او ډیر وخت هغه واخلي، بیا ځینې خلک ورته دا مشورې ورکوي چې لږ غوړ څه وخوره، یعنی کباب وغیره یا شملې شوي دا اوس کا، او ورته وي چې دې سره به د بلغم روچت شي او دا ټوخی به دې سره ښه شي. دا خبره څومره صحیح ده؟
دا سیزنل کفس کې خدا کېدای شي.
ها
بعض ټوخي چې هغه د موسم سره لکه نن سبا پولند دی نو آی کې خدا شین لږ ډیر کار آمد وي، خو بیا هم جون چې دی دا ډیر قیمتي دی او دا صرف یو ځل ملاویږي بی بی خلکو ته، دوباره چاته هم نه دی ملو شوی.
بالکل،
نو پکار نه ده چې مونږ جون دونه بی قیمته او ارزان واخلو چې مونږ عموما زموږ په معاشره کې دا غلطه کیږي چې د صحت معاملې کې مونږ په ځان باندې یو پیسې هم نه لګو نه مستند خلکو ته ځو او همدغه ټوټکې موټکې او په دې باندې کار چلو. او د دې جرډې چې دا انسان کې پخېږي بیا د څلوېښت کالو یا پنځوس کلن عمر نه پس بیا دې ته ډېرې زیاتې ستونزې وي.
او ډاکټر صاحب یو دام تپوس کوم چې لکه څنګه چې تاسو ته ما شروع کې ویل دی بلوچستان کې تیر کال د ټی بی دا ناروغان چې د دې شمیرې زیاتې شوې دي د کرونا د وجې چې د یغ خپل علاج کې باقاعدګي ونه کړله دوام یې ورته ورنه کړ د کرونا تعلق کېدای شي ټی بی سره لکه د مرضونو ترمنځ چې لکه یو کس ته فرض کړه کرونا شوې وي او دغه وایرس ورته شوې وي داسې کېدای شي کنه؟
بی بی کرونا چې دا کووډ دا یو کال شو تقریبا او دې کې ډېر زیاتې تبدیلې مسلسل را روانې دي. میوټیشن کیږي دا وایرس او نوی نوی قسمونه را پیدا کیږي. کله هم چې د بدن مدافعتي نظام کمزورې شي نو څونه بکټیریا چې دي فنګس دي مایکروفیج دي وایرس دي نو دې کمزورې بدن لکه زموږ تنفس کې مدا تیریږي ستاسو هم تیریږي او زموږ مدافعتي نظام ښه وي یا مونږ په وخت ورته متوجه شو نو ډاکټر ته لاړ شو ځان ته خلاص. عموما زموږ څنګه چې تاسو مخکې ویلې خلک دغه ټوټکی شروع کی هغه د وجه نه د بکټیریا د خورېدلو چې کوم عمل دی هغه ته مکمل شي او ډېر زیات مقدار کې هغه خوره شي په بدن کې او بیا په دې باندې لکه صرف ټی بی نه ده چې صرف ټی بی دا مزغو ته تللی شي مننجایټس کېدای شي ورته خدای دې نه کړي اډوکي ته لاړ شي نو هغه کې بیا چې کوم دی ډېر ګران کار شي که ګردې والی نو تاسو ته پته ګردې چې دی یو حیاتي غړي دي لکه د زړه غونت کې یا د مغزو غونت کې نو دا بیا مرګونی کیفیت کیږي بلکې اوریدونکو دې په دې خبر وي چې 50% هغه خلک چې دي ته د ټیوبرکلوزز انفیکشن وشي او د دې صحیح طریقې سره علاج ونشي نو دا د مرګ په نتیجه باندې بیا تمامېږي.
صحیح ډاکټر صاحب یو بل تند شاولی نصرت هغه په فیسبوک میسج کړی دی وایي چې کومې مور ته ټی بی وي او خپل ماشوم ته شیدې یا پی ورکوي نو د دې نه ماشوم ته ټی بی کېدای شي کنه؟
لکټیشن کې عموما چانس ډېر کم دی خو کومور ته ټی بی وي او دا ماشوم سینې ته چولی او دې ته انګی ورشي یا دا خبرې کوي چا سره نو دا امکان دی چې هغه د ماشوم په تنفس کې هغه بکټیریا لاړ شي او ماشوم ته نه ټی بی وشي نو احتیاط پکار دی.
صحیح ده. ډاکټر صاحب محمد آغا خلجی لیکلی دی چې د ټوخي کې کله کله وینه راشي نو وینه خو ظاهره خبره خطرې خبره ده پکار ده چې ډاکټر لاړ شي.
بیبي دې کې موږ مخکې خبره کړې و پکار ده چې ډاکټر لاړ شي. ټوخي سره وینه راتلل دا په مرای کې زخم کېدای شي پوزې په برې سو کې زخم کېدای شي او دا عموما که د زیړی مریض نه وي د هپاتایټس بی یا سی یا د جنډس مریض نه وي او ټوخي کې وینه راځي نو دا دونه د تشویش وړ خبره نه ده خو علاج بغواړي.
ډاکټر صاحب یو اوریدونکي ټلیفون کړی و خلای نه کټ شو تکنیکی همکار ته خپل پښتنه پریښو دی دغه دا وایي چې یو لکه ټی بی چې دا مورسی بیماری کېدل شي که فرض کمور یا بلچا کې وی او بیا داسې یا خاندانی دا کېدای شي کنه؟
بالکل نه کېږي دا خاندانی نه دا جنټیک نه دا بکټیریا دا.
صحیح
بکټیریا دا چې په سوا جن ستا بدن ته نه وته نو تا به ټی کېږي ټی بی کېږي دا جینز کې نه ځي.
سید عبد ایو سره بل پښتنه دام کړی د چې کفرس ک د یوې خصی ته یوې مور ته ټی بی وی او ماشوم یې دغه دوران کې حاملدار وي او بیا ماشوم پیدا شي دغه ماشوم ته دا کېدای شي کنه؟
بالکل دا امکان کېدای شي تر 95% پورې او دا ماشوم چې کلم بیا زیږی کې نو دا به دی هسپتال کې کوي او هسپتال ته به دی دا اطلاعات ورکوي چې د دې خصی ټی بی دا یا زیړې ده نو هغه ماشوم چې پیدا شي نو هغه بیا هلته کې د هغې ټیسټونه مونږ وکړو چې دته د مور نه خو نه ده را منتقل شوي نو که د مور نه منتقل وي نو بیا خو به د ماشومانو یا د اطفالو چې کوم پوهان ډاکټران یا په خپل حساب سره به د هغې تداوي کوي او که نه دا ماشوم صفا وي نو بیا به احتیاط ورسره کوو چې د مور د لعابو نه یا د ټوخلي نه یا د خبرو نه یا د پوزې سنډلو نه سوڼکولو نه ماشوم ته لاړ نشي.
نو ډاکټر صاحب ډیره مننه د وخت را کولو خبرو کولو مننه.
الله ګرانو سه عزت مند اوسه
مننه. اوریدونکو ډاکټر محمد عرفان الله را سره ملمو نن په خبرونه کې غده په خبر د بډویډ په شهید ګړې کې د سمایل اگین په نوم کلینیک لری کا غواړی چې دا غنه علاج کینو دغه پته را تاسو ورکړل شي. ام دې سره د نننې خبرونه روغتیا او درملنې وخت ختميږي.